ولسمشر محمد الشفغني نن د لاجوردو تاریخي لار پرانیسته. د غزنی چارواکی وای د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون شپږویشت وسلوال طالبان وژل شوي، او د یمن کورنۍ جګړه د سوله ییز حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانیستله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرانو سره ګوري. او د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټورم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې غندلې دي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانیستله. ښاغلی غنی د لار د پرانیستلو په مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل:
هدف افغانستان از مردم افغانستان، از دولت افغانستان.
دی وایي: د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او د افغانستان د اقتصادي قشر هدف وصل دی، نه فصل. موږ جدایی او انزوا نه غواړو. د غنی دا وینا د افغانستان دولتي تلویزیون خپره کړه. د افغانستان ولسمشر نن د هرات ښار حلقوي سرک هم پرانیست. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان لارې له ترکیې سره وصلوي. په دې ډول افغانستان کولای سي چې حتی اروپایي هیوادونو ته تر ډیره حده د ځمکې له لارې خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. خلیلزاد به هغوی ته په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د ناټو د خبر پاڼې په حواله ټاکل شوي چې په نویو کتنو کې د افغانستان د سولې په ارتباط د خلیلزاد پر رول هم خبرې وشي. خلیلزاد به د ناټو د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا وکړي. د زلمی خلیلزاد د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وټاکل سو. دا له هغه راهیسې د زلمی خلیلزاد دریمه رسمي دوره ده. خلیلزاد به په دې لړ کې متحده عرب اماراتو او قطر ته هم لاړ شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل سوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرازق قادري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د خپلو مړو د انتقال لپاره وروسته په سیمه کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې چې یو پولیس پکې ووژل سو. د بلخ چمتال ولسوالۍ له سرپل سره نږدې او د بلخ له ډیرو ناامنو ولسوالیو ده. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټورم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ خبرې غندلې دي. د روسیې د ګاز دا نلیکه په بالتیک سمندرګي کې جرمني ته تیریږي. د نورد سټورم دوه پروژې یوه ځانګړتیا دا ده چې په اوکراین کې نه تیریږي. د اروپا پارلمان د ډسمبر په 12مه نیټه په یوه نوي پریکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه لغوه سي. په پریکړه لیک کې ویل سوي چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ امنیت ته ګواښ پېښولی سي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته د پروژې پلان محکوم کړ او د امریکا پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په اروپا کې د انرژۍ د امنیت د دفاع لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. پر دې پروژه یولس میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا نن وویل چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. زخاروا وویل چې د امریکا دریځ غیر منصفانه رقابت څرګندوي او دا پروژه چې د هغې په وینا یوازې تجارتي اړخ لري تخریبوي. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د یوه چټک ریل د ټکر له امله نه تنه مړه او څلوېښت زخمیان شوي دي. د انقرې والي واصف سهین نن خبریالانو ته وویل چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال د یوه چټک ریل سره ټکر سو. د دریو زخمیانو روغتیایي حالت نازک بلل سوی دی. دا پیښه د انقرې په لویدیځ کې د مرسندیس په نوم د ریل ګاډي په تمځای کې شوې ده. په هغو عکسونو کې چې د پیښې له ځایه خپاره سوي لیدل کېږي چې د بیړنیو حالاتو ځانګړي کارکوونکي د پیښې په ځای کې د زخمیانو د ژغورنې هڅې کوي. په ایران کې یو سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 50 ورځو غذایی اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ د ازادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته نن دا خبر ورکړی دی. د وحید سیادی ناصری خور ویلي چې چارواکو هغوی ته خبر ورکړی چې ورور یې پرون د قم ښار په یو روغتون کې مړ سوی دی. وحید سیادی ناصری په ایران کې له پېژندل سوو سیاسي فعالانو. هغه په 2015 میلادي کال کې د ټولنیزو رسنیو پر شبکو د ځینې معلوماتو د خپرولو په تور ونیول شو. پر هغه تور ولګېد چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ته یې سپکاوی او د دولت پر ضد پروپاګند کړی او په 8 کاله زندان محکوم شوی و. او د روسیې حکومت د سلواکیا یو پوځي ډیپلومات د نامطلوبو کسانو په لیست کې اچولی دی. د روس سلواکیا حکومت د نومبر میاشتې په وروستیو کې په براتیسلاوا کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشۍ د دفتر یو غړی له خپلې خاورې ایستلی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانی ماریا زخاروه نن په یو بیان کې وویل چې د سلواکیا له خاورې د دوی د ډیپلومات شړل غیر دوستانه کار. زخاروه وویل چې دوی په مسکو کې د سلواکیا د سفارت یو ډیپلومات ته 2 ورځې وخت ورکړی چې له روسیې ووځي.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل فرشتي جلالزی درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت چې غواړئ وګورئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو تاریخي لار پرانیسته. دا لار څه شی دی؟ د افغانستان د خلکو لپاره به یې ګټه څه وي او په اقتصادي برخه کې له خلکو سره په څنګه مرسته کولی شي؟ په دې اړه نه یوازې دا چې له کابل نه رپورټ لرو، همدارنګه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم درسره شریکوو. د امنیتي مسلو او امنیتي پیښو په ترڅ کې اوري چې د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون 6 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې بهرنۍ مدافع وکیل نیولې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن د کورنۍ جګړې د سوله ییز حل په هدف په سویډن کې نن روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم به تیاروي. د افغان ولسمشر لوري د لاجورد دولار پرانستل شو. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ د لاجورد تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبرې کولې، ول د لارې په پرانستو سره به افغانستان یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازو بدل شي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سوداګرۍ په برخه کې افغانستان اوس د گاونډیو هیوادونو د لارو د تړلو لګواخونو خلاص شوی دی. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې د دغه لارې په پرانستې سره به افغانستان نه یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازې بدل شي.
ما نه تنها دروازې نیمه قاره هند هستیم،
دوی موږ نه یوازې د هند نیمه وچې دروازه یو بلکې اوس ان شاء الله یو وار بیا د منځنۍ آسیا، قفقاز او اروپا دروازه یو. ولس کال وړاندې افغانستان د انزوا په حال کې او څلور کال وړاندې به غوښتل کېدلو چې کدا یا هغه سرحد در باندې وټړونو د خوراک ډوډۍ به ونه لري. خو نن افغانستان نخلول شوی دی. د افغانستان هدف وصل دی. افغانان د وصل خلک دي، نه د بیلوالي.
ما مردم وصل هستیم، نه مردم فصل.
خاغلی غنی ویل چې اوس افغانستان نه یوازې له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه لري بلکې د ځمکې له لارې هم له ډیرو هیوادونو سره ونښلید. د زیاته کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې جدایي نه ده غوښتې بلکې هر وخت یې هڅه کړې چې د نړۍ د وصل نقطه شي او اړیکې ورغوي. افغان ولسمشر همداشان وویل چې د لاجوردو په څیر به نورې لسګونې لارې هم وویني چې په ترس کې به یې دا وطن په پښو ودرېږي. په دې پرانس غونډه کې د افغان چارواکو سربیره د ترکیې، ترکمنستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو استاد هم برخه اخیستی و. دغه غونډې ته د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد حمید تحماسی وویل چې د دغه لارې د پرانستې په لومړۍ ورځ 138 افغاني محصولات او تولیدات چې په 9 افغاني موټرو کې بارو چین او ترکیه ته واستول شول. د په خبره په دغه تولیدات او محصولاتو کې کشمش، کنجد، پومبه او د هندوانو تخم شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې به له هغه لوري هم له وارداتي مالونو ډکې راستنیږي. د لاجورد دولار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمن باشی بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزادو اوبو سره نخلي. افغانستان کولی شي چې له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. افغان تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لار هغه تاریخي بهیر دی چې سباندې 2000 کاله پخوا د بدخشان لاجورد له دې لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپا ته صادرېدل. د راپورونو په اساس د دې لارې تړون د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري لاسلیک شو. افغان چارواکي وایي چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي، افغان محصولاتو ته به لا ډیر بازارونه پرانیستل شي، د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډیر شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 3 کاله وړاندې ویلي وو چې د لاجوردو د لارې په پرانیستو سره به افغانستان 80% صادرات او واردات له اروپا سره ولري. له دې وړاندې به د افغانستان محصولات او تولیدات د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې اروپایي او نورو هیوادونو ته صادرېدل چې وخت نا وخت به د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د افغانستان په صادراتو او وارداتو ناوړه سویره غوړاوه. افغان چارواکي وایي چې افغان سوداګر به وکړای شي چې د کراچۍ په پرتله په کم وخت او کم لګښت سره خپل توکي د لاجوردو له لارې ولېږدوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون اداري پلاوی د دغه لارې د پرانستي هرکلی کوي او وایي چې دا د افغانستان د اقتصادي ودې او امنیتي ثبات لپاره یو مهم او بارزښته پروژه ده. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لاجورد لار پرانستل د افغانستان د ثبات لپاره ډیر ګټمن او د اقتصادي لحاظ هم ډیر ګټمن دی. په خاطر چې اول په سیاسي لحاظ کې به یو مشترک منافع، اقتصادي منافع رامنځته شي چې د منطقې د ثبات لپاره سهم ګټمن دی. امیدوارم چې دغه لار د همیش لپاره خلاص شي او زموږ تاجران، زموږ هیوادوال چې په دغه استقامت کې تجارت لري او دوی په ښه زمان او ښه وخت پورې د خپل تجارتي مالونه راواستي او بیرته راوړي.
ښاغلی بهادری له حکومت غواړي چې باید په کور دننه د صادراتو د ودې لپاره هم کار وشي تر څو افغانستان په کور دننه په ځان بسیا او تولیدي مواد له همدې لارو نورې نړۍ ته صادر شي. نوموړی همداشان د لاجوردو د لارې د ښه مدیریت غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د دې لارې په ښه مدیریت سره پراخه اقتصادي ګټه خپله کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دا اکرام الله اکرام په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لار پرانستله. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکو د دې لارې پرانستل د سوداګرۍ لپاره ګټور بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع د اړخ څېړلې.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه تمامېږي. ښاغلی نصرت ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
لاری ها
دوی د لاجوردو لار څخه ګټوره ده چې موږ د لاروی په واسطه د لیک درالیک ښه تجربه لرو او په همدې اساس مو غوښتل چې په لومړی دوره کې لخپلو تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغه لارې ستونزه نه وي سوداګر لا هڅیږي چې سوداګري وکړي او د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سہولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې نن پنځشنبه د لاجوردو سوداګریزه لار پرانستل شوه او له کلونو انتظار وروسته په افغان تولیداتو او محصولاتو بار 9 لارې موټرې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لوري وخوځېدې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي اټکل دا ده چې له دې لارې د مالونو لیږد تر 100 ورځو وخت ونیسي. د یاد خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو له لارې د افغانستان سوداګري داسې مهال پیلېږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینې هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دغو هڅو او کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیټ غوړولی دی. د یاد وزارت مالیه او ادارې مرسیال اجمل حمید عبدالرحیم زای په دې باور دی چې د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
روسي کړنې چې تر سره شوی دی کاغه د اوی د الیزونو مسله ده، کاغه د لاجوردو د لارې مسله ده، تر څنګه د تجارت ملي پالیسی هم نه ایسوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولی شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي.
دوستانو و اموریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې لا پرانستو وروسته په سوداګرۍ برخه کې له دې لارې کار واخلي او پراختیا ورکړي. د همدې لارې په موضوع کې پاتې کیږو. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لاجوردو د لارې پرانستو یو مهم اقدام بولي او وایي چې په دې سره به په افغانستان کې پراخې اقتصادي ګټې او زمینې رابرابرې شي او همدارنګه به په امنیتي او سیاسي ثبات کې هم مرسته وکړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیال سره زما همکار مرکه کړې ده. مرکه اورو. رښتیا
هم د ورېښمو تاریخي لار چې افغانستان یو وخت په کوم موقعیت درلود، دا د تاریخي لحاظ د اقتصادي لحاظ په وخت په دغه موده کې د دې اهمیت موږ نه و هېر شوی. تاریخ د دې ارزش په خپله حافظه کې ساتلی. په نوي وخت کې په معاصر وخت کې تقریبا په همغه مفهوم سره او په همغه ارزش سره اوس د لاجوردو د لارې په نوم، خصوصا چې په دې کې چین ډېره علاقمندي ښودلې ده، دا په دې منطقه کې په نظر کې ده. کله چې موږ وایو منطقه، یعنی یو منتخبی ارزش پیدا کی او افغانستان په دې کې د مرکزی حیثیت لري، نو د افغانستان د ستراتیژیک اهمیت او د بل خانه چې افغانستان د نړیوالو اوبو سره لار نه لري، صرف د هغې وچې بندرونه ورته غنیمت دي، نو د دې لحاظ د دغه لارې تیریدل د دغه منطقې نه د افغانستان لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره حیاتي ارزش لري. موږ دغه پروژې ته هم د اقتصادي لحاظ، هم د امنیتي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ ډېر خوشبینه یاستو. د اقتصادي لحاظ معلومدار موږ محلي کارګران د دغه لارې په برخه کې استخدامي دي، د دې د ترانزیت د لحاظ دا یو مستقیم اقتصادي ګیلدي دي چې موږ په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې ولري. د دې تر څنګ موږ ډېر ډېر خوشبینه یو کله چې دا ډول پروژې دغه یو سره کار کیږي، راځي د افغانستان اهمیت جغرافیایي او دغه شاوخوا ورکوله. کله چې موږ ویل چې منطقوي یا منطقه، نو منطقه بیا په ګټو کې شریکه ده. د دغو مشترکو ګټو لپاره کوشش کوي منطقه چې موږ سره په امنیت کې همکار شي. کله چې شاوخوا هیوادونه موږ سره په امنیت کې همکار شول، زموږ مشکل همدغه ده چې دغه د افغانستان جنگلای او ناامني چې ده منطقوي ده، او دلته بعضې کسان په دې کې لاس لري. هغه لاسونه د دې جنگ نه، د دې ناامني نه خود به خود لنډېږي کېږي. او دا لاره
پوهان صاحب، تاسې د لاجوردو لار په اقتصادي اهمیت باندې وغږېدئ. د دې تر څنګ چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ باندې، مثلا تاسې ویل چې کارګر دلته په کار باندې اخته کیږي، د افغانستان مالونه صادرات نورو هیوادونو ته ځي، نورې کومې اقتصادي ګټې دي چې افغانستان ته برابر رسیږي؟
کله چې یوه لاره د یوې منطقې نه تیریږي، هغه یوازې د یوې لارې حیثیت بیا نه لري، دا په خپل خوا کې ګڼ شمېر نور اقتصادي تشبثات هم رامنځته کوي. د دې سره یو ځای دلته په دې مسیر کې د انرژیکي منابعو د تامین دپاره د سون د توکو د دې د انتقال بعض خدمات عرضه کول دا ورسره خامخا پیوست وي. دوی بیا دغلته د توقف او د اوسېدو دپاره بعضې مثلا هوټلونو ته ضرورت پېښېږي، بعضې سټېشنونه او هوټلونه د انرژیکي منابعو تامین، یو شمېر کسانو استخدام او ګمارنې ته ضرورت لري. دا چې د استخدام فرصتونه ایجادېږي، دا په خپله اقتصادي تاثیرات دي.
استاذ که زما وزوري، اوس چې دغه لار پرانستل شوه، د مدیریت لپاره د افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو په سمه توګه، لکه څنګه چې تاسو کوم اقتصادي ګټې یاد کړې، په سمه توګه دغه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي؟
دا نو هغه تشویش دی چې موږ دغه دغه د نورو پروژو دغه د مرستو د بهرنی د دینم چې دا دومره ولا سکلونه کولی دل چې باز حیف وایل شو لري باز فرصت له لاس وته او باز مرستې باز مالی منابع په خپله ډول په معاصر شکل سره استفاده ونه شو. باز موږ تاسو ته تشویش ته ورشته هم یعنی دغه د ولا سکلو تجربه موږ ته دا د سوداګر پیدا کی چې والا ما باید دا فرصتونه او دا منابع د اقتصادي چانس دا د لاس ونه وځي دا هم به تاکید ورده ولې موږ به باندې موږ چې دا یو نړیواله لار ده یو نړیواله پروژه ده په دې کې د هغوی مؤثریت ډېر زیات تمامیږي. شاید هغوی داسې فرصت موږ ته موږ افغانانو ته زموږ دغه مدیریت ته دا به هېڅکله په لاس ورنه کړي چې دلته غلط استفاده وشي یا فرصتونه او منابع د لاسه ووځي.
دا ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیالو چې د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانیستي او اهمیت په اړه غږېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا سال کې چې د جمهور ریاست انتخاباتو د سپتنام پایل ته وازی اته ورځې پاتې دي، د جمهور ریاست یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې انتخابات د وری په یو ډیر شمن نه تر سره کیږي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکړي.
اته ورځې وروسته د جمهور ریاست انتخاباتو ته د سپتنام لړۍ پیلېږي، خو یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې د جمهور ریاست انتخابات به په ټاکل شوی وخت یعنی د حمل په یو ډیر شمه تر سره نشي. د کورنۍ چارو د پخواني وزیر محمد عمر داوودزی د دفتر یو بیان ویلي چې خاغلې داوودزی د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه دي، خو اوس عمر داوودزی د سولې علي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د خاغلې داوودزی د دفتر بیان سید میثم احسانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عمر داوودزی زکه د سولې علي شورا د دارالانشاء ریاست ومانه چې په خبره د حمل په یو درشمه د جمهوری ریاست انتخابات نه تر سره کیږي.
ما متخید به یستم چې
دی وای موږ په دې باور یو چې د تحلیلونو په اساس د حمل په میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات نه تر سره کیږي او ستونزو ته په کتو دا مهمه ده چې سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په اوسنۍ شرایطو کې وضعیت داسې مختراغه د دې پر ځای چې موږ په نورو مواردو فکر وکړو، افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته رسیدو باید فکر وکړو. د ټینګار کوي چې خاغلی داوودزی به د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د محل ویش په اساس چې وړاندې نشر شوی د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل په یو درشمه ترسره کیږي. په همدې محل ویش کې راغلي چې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه به د جدي په لومړۍ نیټه یعنی اته ورځې وروسته پایل شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې هیله شته چې افغانان به د جمهوری ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړې ورسیږي. ل دې څرګندونو وروسته فکر کېده چې شاید جمهور ریاست انتخابات وځنډيږي، خو د ملي یووالي د حکومت مشران وویل چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي ویاند شایما عالم سروش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدلون ونه کړي او په خپل وخت به ترسره شي. ل بل خوا تر دې د ملا یو شمیر نور سیاسي ګوندونه او جریانونه نه دي توانېدلي چې انتخاباتي ټیکټونه بشپړ کړي. ل دې وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویلي وو چې د دغه ائتلاف غړي د یو ځانګړي کاندید په درلودلو هوکړې ته ونه رسیدل او جمعیت اسلامي ګوند ته به دا صلاحیت ورکړل شي چې خپل نومان معرفي کړي. د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر او د دغه ائتلاف غړي محمد محقق له دې وړاندې ویلي وو چې د انتخاباتي ټیکټ د بشپړېدو په هدف له یو شمیر سیاسي جریانونو سره خبرې روانې دي. حزب اسلامي هم په دې اړه چې کوم ځانګړی کاندید به ولري او یا هم له بل کاندید به ملاتړ وکړي وړاندې ویلي وو چې په وروستۍ اونۍ کې به په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړي. خو اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي امنیت پخوانی مشاور محمد حنیف اتمر دوه هغه کسان دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کاندیداتوري پریکړې پر خپل ځای دي. تر دې دمه لا د ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتي ټیکټ په اړه معلومات نشته، خو یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په ځانګړي ډول صفغت الله مجددي، سید منصور نادری او د ګیلانی کورنۍ د حنیف اتمر سره یو ځای شوي دي. د دغه سرچینې په وینا چې د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانوني او دویم مرستیال دل پتوګه د محمد محقق پټاکلو سره د حنیف اتمر انتخاباتي ټیکټ تړل شوی او د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري د رسمي پیل سره سم به د انتخاباتو په کمیسون کې خپل ځان د ولسمشری د انتخاباتو د رسمي کاندید پتوګه ثبت کړي. خدا چې تر دې دمه بیلابیل سیاسي ګوندونه او جریانونه د انتخاباتي ټیکټ په جوړولو نه دي توانېدلي، لاملې څه دی؟ د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی خاغلی داوودزی باور درلود چې د حراست او ثبات شورا به کاندید کړي، خو دغه شورا له داوودزی سره د کاندید په توګه هوکړه ونه کړه. انورالحق احدی هم هیله لرله چې لوی ملي ائتلاف به کاندید کړي، خو دغسې ونه شول. زه باور لرم چې تر دې دمه د خاغلی اتمر ټیم قوي ښکاري، ځکه زما د معلوماتو له مخې چې خاغلی مجددي، پیر ګیلانی، سید منصور نادری، یونس قانونی او خاغلی محقق د اتمر تر څنګ ولاړ دي. انورالحق احدی د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر او د ملي ائتلاف غړو د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه چې آیا په انتخاباتو کې به کاندید وي او کنه وویل چې د کاندیدانو د رسمي نوم لیکنې پورې به خپلې پریکړې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا می وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریگزټ یا له دې ټولنې د برتانیا د وتلو د طرح پاړه د لا ډیرو امتیازاتو په لټه ده. تھریزا می دا څرګندونې څو ساعته وروسته لاغې وکړې چې په یوې رای ګیري کې وتوانې د خپل ګوند د باور رای بیا ترلاسه کړي. فریوا ساحر پاړه تفصیل لري.
څو ساعت وروسته له هغه چې د برېټانیا صدر اعظم تھریزا می د خپل محافظه کار ګوند مشري لپاره د باور رای واخیستل، د خپل پلویانو او د ګوند غړو د دې اقدام ستاینه وکړه. ویل د هغو کسانو اندېښنې هم واورېدلې چې د دې پر ضد رای ورکړې وه. می وویل تر دې رایګیری وروسته اوس د تاړتیا ده چې د بریگزټ د عمل کېدو دنده پر مخ بوزي او د برېټانیا د خلکو لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي.
سو هیر از اور رینیوډ میشن delivering the brexit
دا وای اوس زموږ د نوې ماموریت وخت دی، د بریگزټ عملی کېدل چې خلکو رائے ورکړي دي، د هیواد بیرته یو ځای کېدل او د یو داسې هیواد جوړېدل چې په واقعي ډول د هر وګړي لپاره کار وکړي.
truly works for everyone
تھریزا می همدارس د دې مخالفو رائے ورکونکو په اړه وویل کله چې زه د دسمبر پر 13مه اروپایي شورا ته ولاړم، زه به د قانوني او سیاسي ډاډ ترلاسه کولو هڅه وکړم چې وکولای سي د پارلمان د هغو غړو اندېښنې راکمې کړي چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د خلاصي پولې په اړه لري. د دې اشاره د اروپای ټولنې هغو غوښتنو ته وچی وای د بریگزټ موافقې د هغې ماده په اړه د غور وسی چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د نامحدود خلاصي پولې په اړه ده. ایرلند جمهوریت د اروپای ټولنې یو غړی دی او په پام کې د شمالي ایرلند له بریتانیا سره یو ځای له دیپلاکه ووزی. پرون د رای اخیستو په نتیجه کې چې 2 ساعته دوام وکړ، تھریزا می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رای خپل کړي. دا به د صدر اعظم دندې ته هم دوام ورکوي. یو څلو اول سو وکیلانو ورته د عدم اعتماد رای ورکړي. دغه ناراضه وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیه د وتلو موافقه چې بریگزټ نومول سوی عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیه د برېټانیا د وتلو لپاره د ټول پښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم سوي، خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د ترسره سوي موافقې په خاطر سخت انتقادونه ور باندې وکړل. له رای اخیستو مخکې می هڅه وکړه چې د هغو وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په پریکړه کې زړه نازړه و او ورسره ژمنه یې وکړه چې د 2022 کال تر انتخاباتو دمخه به استعفا وکړي. می د دسمبر پر 13مه د دې د بریگزټ طرحې په اړه د پارلمان رایګیري ځنډولې و او اندېښنه یې دا و چې شایي طرحې منفي رایې واخلي.
دوستانو په همدې ریپورت سره بیرته د افغانستان سیمایزو مسلو ته راګرځو. په غزنی کې چارواکي وایي چې په کرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. حبیب رحمان تاثیر په اړه ریپورت راکړي.
چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دریو پاکستانیو په ګډون 14 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل 13:09 بجې دغه بریدونه د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه پر ځینو سیمو سوي دي چې د وسلوالو تر څنګ 15 ملکي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
تیر شپه ګړو افغان کومانډوی خاص قطعات او ائتلاف ځواکونو په ګړه کومانډوی او هوایي عملیات د قرباغ ولسوالۍ په چاکا مروردار او ګړل بهبو سیمو کې ترسره کړي دي چې په ترس کې شپاړس تنه د دولت وسلوال مخالفین چې درې تنه پکې پاکستاني اتباد دا وژل شوي دي او لس تنه نور هم ټپیان شوي دي. او پرون شپه کوم عملیات چې په ولیدات کنډلاخ او ځینو نورو ساحو کې ترسره شوي وو په هغو عملیاتو کې هم د پنځلسو په شاوخوا کې وسلوال له منځه تللي دي، شاوخوا پنځه تنه نیول شوي دي او تر شپاړسو ډېر ټپیان لري. او پترس کې د وسلوالو نشته او د عملیاتو په لړ کې د وسلوالو سره یو ځای دوه تنه ملکی کسان هم په شهادت رسیدلي او درې تنه ټپیان دي.
که دولت هم د دوه تنه ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي خو وسلوال طالبان بیا وایي په دغه بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوي دي او وسلوالو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. د یادې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ګډ افغان او ایتلافي ځواکونو تیره شپه د قرباغ پر ولیدات کندلغ چاکر او لوګرو کلیو چاپیا چولی او بریدنه یې کړی دی چې پکې وتنه ولسی کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی چارواکو په وینا په روانه میاشت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خاصې قطعې کمانډویي ځواکونو او ایتلاف سرتیرو هوایي ځمکني او توپچي قواو له لورې په دغه ولایت کې بریدونه زیات شوي دي چې د دوی په وینا د ډیری بهرنیانو په ګډون سلګونه وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دوستانو په همدې سره څلور نیمې بجو ته ورسېدلو د مازیګر یو بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فرشتي جلال زئی څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانسته. د لاجوردو لار افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لارې له ترکیه سره وصلوي. په کابل کې د امریکا سفیر جامبست د پرمختګ هرکلی کړی دی. جامبست پر ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د اقتصادي پروژو داسې اتصال افغانستان کې سوله ټینګولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل شوي دي او د پولیسو پر مرکزونو د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټورم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې وغندلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن ویلي چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د وچټک ریل په ټکر کې نه تنه مړه او څلوېښت تنه زخمیان شو. د انقرې والي ویلي چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال له یوه چټک ریل سره ټکر شوی دی. او په ایران کې سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر پنځوسو ورځو غذایي اتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ ازادي راډیو ته نن وویل چې د ایران حکومت خبر ورکړی چې ناصری د قم ښار په یوه روغتون کې سا ورکړې ده.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځئ څو سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د دریو میاشتو لپاره محدودیت لګاوه. پر کرم الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم د زموږو د فزیکی او جنسی ضرورتونې د تورون لپاره لګول شوې دي. د دې اعلان لمخې خغل کریم د نوی ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطح د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولای. فیفا دغه بندیز پر دغه زورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم خاني مدیر خالد پوپل د دغه ټیم روزونکو کې لیلینسي او ځینو نور لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي زورونه تورن کړی دي. پولیس مشر محمد شفنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکې خبر بلله، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورن رد کړی دی. د افغانستان لوی سرنوالۍ تر یک شنبه د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې وزنډولې. د افغانستان د ملونو کرکټ لوبلې د هند ملولن لوبلې ته د دریو شلوریزو لوبو سیریز وباله. په ورستۍ او دریم شلوریزو لوبو کې د افغانستان د ملولن لوبلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورونو کې د هند د ملولن لوبلې ته د یو سلو پنځو نوي منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې هندۍ لوبلې ورکړ شوی هدف د لوبې په نوم سمور کې پوره او لوبې وګټله. د دریو لوبو دغه سیریز هندوستان 2-1 په وړاندې خپل نوم کړ. د دوړو هیوادونو د کرکټ مالولونو لوبډلو ترمنځ د دغو سیالیو هدف د مالولونو نړیوال جام سیالیو ته تیاری ښودل شوی دی. ټاکل شوی د افغانستان مالولونو کرکټ لوبډله به د 2019 کال مالولونو په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هم نیغ په نیغه ولوبېږي چې د انګلستان په کوربه توپ کیږي. او په متحده عربي اماراتو کې د نړۍ د غورو فوټبال کلبونو ترمنځ د فوټبال نړیوال جام 15 پړاو سیالۍ پیل شوې. د فوټبال نړیوال شورا فیفا د ویپنې د معلوماتو مخې د فوټبال کلبونو د نړیوال جام د سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې پیل شو چې هر کال په یو هیواد کې کیږي چې سږ کال به پکې ریال مادرید له خپلې تیرې اتلولې دفاع کوي. د کلبونو 15 پړاو نړیوال جام سیالیو کې د شپږو کنفدراسیونو څخه وو فوټبال کلبونه برخه لري. دا سیالۍ به د دسمبر پر 28 نیټه د اتلې لوبډلې په اعلان سره پای ته ورسیږي.
د یمن د کورنۍ جګړې د سولیز حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو ورسته ورسته رضوان مرادی په اړه جزئیات لري.
د یمن د حکومتي پلاوی او د حوثی اغیانو ترمنځ د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې روانې خبرې اترې نن پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د نننیو خبرو مشري کوي. ملګری ملتونو او لویدیز هیوادونه د سعودي په ملاتړ د یمن له حکومت او د حوثي ملیشه څخه چې ایران یې تر شا ولاړ دی غواړي چې د یمن د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي په لور ګامونه واخلي. د یمن روانې کورنۍ جګړې تر اوسه لسګونه زره کسان وژلي دي او دا هیواد یې د قحطۍ له ګواښ سره مخ کړی دی. که څه هم د سویډن په خبرو کې د یمن حکومتي پلاوی او حوثیانو د مرکز صنعت د نړیوال هوایي ډګر په بیا پرانستلو موافقه کړې ده، خو د هدیده بندر د راتلونکي په اړه لا هم دواړه خواوې په خپلو کې اختلاف لري. دواړه خواوې د زندانیانو په تبادلې او د ګاز او تیلو د صادراتو په بیا پیلولو هم سلا شوې دي. د یمن حکومت او حوثیانو په دې هم موافقه کړې ده چې ملګري ملتونه به د هدیده بندر څارنه کوي، خو په دې اړه چې دا بندر به د چا په واک کې وي لا اختلافات پر ځای دي. حوثیان وایي هدیده بندر د بې طرفه سیمه اعلان شي، خو د یمن حکومت ټینګار کوي چې دا بندرې سیمه دې د دوی تر کنټرول لاندې راشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سعودي عربستان پر ولیعهد محمد بن سلمان هم غږ کړی دی چې د یمن د جګړې د ختمېدو په هدف خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي ولیعهد د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د مسئلې له امله د لویدیز تر سخت فشار او انتقادونو لاندې دی. د متحده ایالاتو سنا جرګې د چهارشنبې په ورځ یوه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې په تصویبېدو سره به د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان نه د امریکا ملاتړ ختم شي.
په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبری مطالبه ریپورتونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. ونیز پروګرامونو تر ازو د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مهیر وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، دا چې اواز سره د نو په لویانو او ماشومانو کې هغه ناروغي ډېرې لیدل کېږي چې معمولا په یخه هوا کې رامنځته کېږي. نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې په دغه وخت کې معمولا له ماشومانو سره کومې ناروغۍ ډېرې لیدل کېږي؟
د ژمي ناروغۍ بیلابیلې دي چې لاغې څخه والګی ده، سینه بغل، د ستوني دردونه، حتی تر دې چې چیرته دغه ناروغۍ تر درملنې لاندې ونه نیول سي کېدای سي د وینې د میکروبي کېدو او د نورو خطرناکو ناروغیو لامل سي.
بله، د شمیره راته ویلې چې په دغه وروستیو کې په کوم شمیر ماشومان روغتونونو ته مراجعه کوي چې د سړې هوا له وجې نه دوی مریضان شوي دي؟
په روغتونونو کې د ژمي په موسم کې